په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او یو نیس پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه اوري. خبرونه د بشیر ګواښ نه اوري.
لومړی د خبرونو سرټیکی. امریکا نړیوال مالی صندوق یا IMF ته خبرداری ورکړی چې د چین پورونو خلاصولو لپاره پاکستان ته پیسې ورنکړي. په شمالي وزیرستان کې دوه قومي مشران ودل شوي دي. جلال آباد کې د ننګرهار ولایت د کډوالو چارو د ریاست پر ودانۍ برید شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکای بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو نړیوال مالی صندوق یا IMF ته د پاکستان نوی حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړې ده. لدی پیسو به پاکستان د چین قرضونه هم خلاصي. د جولای په 10 شمه د CNN د CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې پومپیو ویل چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظمۍ نوی حکومت سره اړیکو ساتلو هیله لري، خو په دې کې هیڅ منطق نه ویني چې د چین قرضې دې د IMF په پیسو ورکړل شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جولای په 9 رپورټ ورکړ چې لوړپوړي پاکستانی چارواکي عمران خان ته دا لار ښیي چې له IMF څخه 12 اربع ډالر واخلي. د دې ادارې یوې ویاندې به ویلي چې له پاکستاني تر اوسه داسې کوم درخواست نه دی ترلاسه کړی او نه یې هم ورسره په دې اړه کومې خبرې کړې دي. نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دوه قومي مشران وژل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې په تپي سیمه کې نامعلوم وسلوالو په ملک سلام او ملک نیاز خان په ګاډي باندې ډزې وکړې او په دوی په تیښته بریالي شول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په تیرو څو میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي برید دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په 10 شوې دي ټلیفوني رابطه کې د سیمه ییزې سولې او پرمختیا کارونو په اړه خبرې شوې دي. تمه ده چې عمران خان به د پاکستان وزیر اعظم په حیث اوګند د اگست په نیمه کې پورته کړي. هغه څو ورځې مخکې په ټاکنو کې د کامیابۍ لمانځنې په وینا کې ویل چې که د هند د اړیکو ښه کولو لپاره یو قدم ورواخلي دی به دوه قدمه ورنږدې شي. د تحریک انصاف ګوند مطبوعاتي څانګې د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې عمران خان له مودي وغوښتل د پاکستان او هند ترمنځ ټولې مسلې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل نن په کوټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د جولای په 15 شو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. هغه زیاته کړه چې د صوبایي اسمبلی کې و او په قومي اسمبلی کې 3 چوکۍ ګټلې دي، خو د هغه په وینا چې که درغلي نه وي شوې دا چوکۍ بالا ډېرې وي.
هم سمجھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے تمام امیدوار
مشر سردار اختر منگل وائی چی دا گواندی یوازی نئی گواندی چی پا صوبہ کی دا کما دا جوڑولو پا عمل کی دا شامل دو سخلا مخا نه حواز دا خپلو تاکل سو غڑو غوانا را بلل دا بلکی دا گواند دا مرکزی کمیٹی پا غوانا کی اهم سلام مشور کردی دی.
په همدې حال کې په مرکز کې د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشي پرون مطبوعاتو ته وویل چې دوی 145 سیټونه ګټلې او د حکومت جوړولو لپاره د 200 پیدا کولو رابطې روانې دي، نو ځکه د حکومت په جوړولو کې کومه ستونزه نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې پرون اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وویل چې په دې اړه به لا یوه بله غونډه کوي چې د راتلونکي حکومت مخنیوی وکړي او که په اپوزیشن کې ورسره کښېني. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د کډوالو چارو پر ریاست وسلوالو برید وکړ. د جلال آباد تدریسي روغتون یو ډاکټر مشال رډیو ته نن وویل چې دوی ته 12 زخمیان وروړل شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاولا خوګیڼي نن مشال رډیو ته ویلي د برید په مهال په یاد ریاست کې د کډوالو په چارو کې د مرسته کوونکو ادارو ترمنځ غونډه هم روانه وه، خو زیاتوي چې ټول لوړپوړي چارواکي ویستل شوي دي. د خوګیڼي په خبره ځینې کارکوونکي لا هم بند پاتې دي چې امنیتي ځواکونه یې د ژغورنې هڅه کوي او دوی کوټه په کوټه دفتر په دفتر په دغه ریاست کې ګرځي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 داعش وسلوال نن دغلته امنیتي ادارو ته تسلیم شول. د درزاب ولسوالۍ امنی قومندان محمد اسماعیل مشال رډیو ته نن وویل چې دا کسان یې د ولایت مرکز شبرغان ته استولي دي. دغه خلک تر هغه وروسته تسلیمیږي چې په دې روسیو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. د یو بل خبر تر مخه د کونړ ولایت والی ویاند عبدالغنی مصمم نن مشال رډیو ته وویل چې هغه 12 مین پاکان له داعش وسلوالو ډلې څخه راخور شوي چې دوه نیم مخکې په مانوګي ولسوالۍ کې تختول شوي. دا کار د قومي مشرانو په هڅو شوی دی. تاسی خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تاجکستان حکومت په غیر قانوني ګرځول شوی حزب نهضت اسلامي ډلې دغه څلور بهرنیو سیکل زغلونکو د وژنې تور پور کړی چې د جولای په 9 وژل شوی وو. د کورنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه ډلې یو غړي د برید کوونکو مشري کوله. د چارواکو په نه دا خبره د یو نیول شوي ملزم د اقرار له مخې کوي. داعش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې وه. په خبر پاڼه کې دا شوي چې د دې ډلې 33 کلن مشر حسین عبدالصمد دوه په ایران کې ټریننګ یا روزنه ترلاسه کړې ده. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې برید کوونکو تر حملې وروسته ګاونډي افغانستان ته د تیښتې پلان درلود. د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اټلي وزیر اعظم جوزپا کونټه دواړه ویلي چې دوی پر روس د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. کونټه پرون په وایټ هاوس کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې له 2014 کال راهیسې پر اوکراین د یرغل له کبله د اروپایي ټولنې لخوا پر روس د بندیزونو د لرې کولو په اړه فکر هم نشي کېدی. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له ایرلینډ سره د درې نړیوالو شلو وریزو او 350 وریزو لوبو وړاندې د تمرینتي کمپ په موخه انګلینډ ته تللې ده. د افغان کرکټ بورډ د یوې خبر پاڼې تر مخه لوبډله به لومړی د انګلینډ په تمریناتي کمپ کې برخه واخلي او له هغه وروسته به د اګست په 12 ایرلینډ ته د لوبو لپاره لاړه شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 50 پیسې خستل کیږي او 145 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 144 روپۍ 50 پیسې او 145 روپۍ. یو ایرو 123 روپۍ 40 پیسې او 123 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 30 پیسې او 30 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 30 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوړی. امریکا د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته خبرداري ورکړې چې پاکستان ته په پور پیسې نه ورکوي. پاکستان ولې د IMF مرسته ته اړ شوی؟ د اقتصادي چارو یو پوه وای
مونږ د خپل روپی ایکسچینج ریټ هغه مونږ سټیبل وساتو، دویم مهنګایي چې کومه ده انفلیشن هغه هم کنټرول کولای شو.
د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې د ناصرګند وسلوالو دوه قومي مشران په ډزو ووژل. بلخوا پرون په جنوبي وزیرستان کې بیا د ماین چاودنې په یوه پیښه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. او عوامي نیشنل ګوند د پاکستان په وروستیو عامه انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد پرون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو لویو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د پېښور احتجاجي غونډې ته د ګوند یو مشر وویل
پالوانی را سره کولا خودوانه لاسونه زمون د ټولو سیاسي جماعتونو تړلیو.
پر اوس موږ نورو سیمه ییزو موضوعاتو د ریپورتونو ترڅنګ سروې 19 پروګرام هم په ژوندۍ بناوري. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اور بشو د اولنۍ موضوع ته. په پاکستان کې د راتلونکي حکومت پر وړاندې یو لوی چیلنج د اقتصاد ښه کول ګڼل کیږي. د څېړونکو په وینا د دې کار لپاره پاکستان نړیوال قرض یا پور ته ضرورت لري، خو امریکایي چارواکو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته خبرداري ورکړې چې په دې لړ کې د هغوی هر ګام څاري. امریکایان نه غواړي چې د پیسو د پاکستان د چین قرضونه ورکړي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د امریکای بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو وای د عمران خان په ممکنه وزیر اعظم د پاکستان نوی حکومت سره اړیکو ساتلو ته سترګي پر لار ده، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې هغه ته د چین قرضې خلاصولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې ورکړي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د جولای په 9 رپورټ ورکړی و چې لوړ پوړي پاکستانی چارواکو عمران خان ته سلا ورکړی چې له IMF څخه 2 بلین ډالر قرض واخلي. له دې پیسو به پاکستان د چین پورونه خلاصوي. د دې ادارې وی ویاندې بیا ویلي چې له پاکستانه نه تر اوسه داسې کم درخواست ترلاسه کړی دی او نه یې هم په دې اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي. خو پومپیو د جولای په 10 د CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې نړیوال مالی صندوق یا IMF ته د پاکستان نوي حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړه. هغه زیاته کړه چې د نړیوال مالی صندوق پر کړو یې نظر دی. د دو په وینا د دې صندوق په پیسو کې د امریکایانو او نورو ټیکس ورکوونکو پیسې شامل دي چې باید د چین جیب ته لاړې نشي. پاکستان له چین څخه 15 بلین ډالر قرض اخیستی دی. پر دې پور لوی تعمیراتي منصوبې پر مخ بیایي. همداراز اوس د روپۍ قیمت سم ساتلو لپاره له چین 1 ارب ډالر نور غوښتي دي. د امریکای خزانه وزیر سټیون منوچن په شمول بیلابیلو امریکایي چارواکو پر چین نیوکې کړې چې د پاکستان په شان ملکونو ته د پیسو په ورکولو سره هغوی د ډیر قرض له بوج لاندې راولي. د پاکستان راتلونکي حکومت ته چې ښایي د اګست په میاشت کې په کار پیل وکړي له نورو اقتصادي چیلنجونو څخه یو هم د روپۍ د ارزښت کموالي بحران په مخ کې دی. اکثره څېړونکي فکر کوي چې د IMF قرض د پاکستان دا ستونزه حلولی شي. دا به په 15 کلونو کې 2م ځل وي چې دغه ملک له یادې ادارې پور اخلي. د یادونې ده چې پاکستان د چین سره د 50 ارب ډالرو اقتصادي راهداري پروژه هم پر مخ بی چې پیسې یې چین ورکوي.
د بشیر ګواخ په رپورت کې مو د پیسو نړیوال صندوق ته د امریکا د خبرداري په اړه واورېدل چې وایي د پاکستان نوي حکومت ته د پور ورکولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرداري به پاکستان ته د IMF له لوري د ممکنه پور ورکولو عمل څومره متاثر کړي. د پښتون عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسيټي د اقتصادي څانګې استاد ډاکټر میراج الحق څخه کړی ده.
وس پاکستان سوچ کې داسې افیشل چې موږ د IMF پروګرام والو IMF پروګرام چې کله موږ والو نو یو به زموږ فارن ایکسچینج ریزرو ته به هم سټیبلټی میلاو شي. موږ د خپل روپۍ چې کوم ایکسچینج ریټ هغه موږ سټیبل وساتو. دویم منګای چې کوم دا انفلیشن چې دی هغه هم کنټرول کولای شو. چې چاینا ته موږ د هغې قرضه ورکو نو هغه به هم موږ پې کو. د چاینا او د US په منځ کې یو اقتصادي جګړه هم روانه ده چونکه IMF پروګرام کې IMF کې انفلوئنس چې کم دی هغه د امریکای ډیر زیات سیوا دی د چاینا یا د دنیا د نړۍ د نورو ملکونو په نسبت باندې. پاکستان د هغې پروګرام او د هغې قرضې تر تزي په دغه باندې د امریکای وزیر خارجه یو بیانیه خپل جاری کړی ده چې موږ به دا سټریکټلی واچ کوو. د دې به موږ جایزه اخلو چې IMF کومه قرضه ورکوي پاکستان ته. آیا دا قرضه د ډالر په شکل کې به چونکې IMF پاکستان ته ورکوي نو دغه ډالر په شکل کې خو به پاکستان خپل قرضه به چین ته نه ورکوي.
مایک پومپیو د امریکا د خارجه وزیر دی. داغه دغه بیان و IMF ته دا خبره کول ستاسو خیال باندې د دې خبرې ته به غوږ کیږدي؟ یعنی دا به ومنل سي څومره اهمیت به ورکړل سي چې کله پاکستان ته بیا قرضه ورکول کیږي؟
یار جی تاسو کو وګورئ دا کوم انټرنیشنل داسې ادارې دي لکه پاره کې به موږ والو IMF والو خاص تور باندې او د شانتي ورلد بینک ته. نو په دې کې د امریکای خپل اثر رسوخ د کافی حد پورې دا غیشتره مطلب دا لري چې هغه باندې یو پرشر راوستي شي چې هغه صدا سي اقدام ونکړي شي چې هغه امریکایي ته یعنی د هغه چې کوم رایول دی اقتصادي چې هغه چاینا دا چې هغه ته لکه داسې خبر باندې هغه انفلوئنس خپل اثر کولای شي پای مپ باندې.
یعنی کدا سي حالت جوړې شي چې IMF په یو حاله نه حواله پاکستان ته یا انکار کوي یا دا پیسې نه ورکوي یا د امریکای دغه کوم خبره دا ډیر مضبوط پر دري او نه ورکوي نو پاکستان سره بیا د خپل اقتصاد د سمول د پاره یو بل متبادل بیاسته.
په دې وس وخت کې خو د ټولنه خو اپشن چي دي غوړه چې کوم زګي دي نو هغه خو IMF ته. د دین علاوه نور هم اپشن شته چې هغه د یو ملک نه هم قرض اخستل شي. د غشن پیرس کلب دي د غشن ایشین ډیولپمنټ بینک ته ورلد بینک ته نوري هم ادارې شته چې د هغې طرف ته پاکستان تل شي.
په اسلام آباد کې اسلامک پوهنتون د اقتصادي څانګې استاد ډاکټر میراج الحق سرمو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپۍ ارزښت تر تاریخي کمی ورسته اوس بیرته په خکېدو راغلی دی. د اقتصادي چارو پوهان د پیسو د بیو ښکته پورته کېدو لاملونه سیاسي حالات، کاروبارونه، د حکومتونو اقتصادي پالیسۍ او په نړیوال مارکیټ کې د سودا غسلو څرنګوالی ښیي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د ډالر پر وړاندې د روپۍ قیمت ښه شوی دی. د جولای په دیرشما په بازارونو کې یو ډالر په 122.5 روپیه بدلیده. تر دې څو ورځې مخکې د یو ډالر بیا 120.8 روپیه و. دا د دې هیواد په تاریخ کې د روپۍ د قیمت تر ټولو ډیر کمیدل بلل شوې دي. په پاکستان کې د روپۍ ارزښت د دې کال په سر کې کمیدل پیل شول. اقتصاد پوهانو د دې وجه سیاسي ناقراری او د یوې ښې اقتصادي پالیسۍ نه درلودل ښودلې وو. د جولای په 15مه په پاکستان کې انتخابات وشول. تمه دا چې د اګست په نیمایي کې به نوی حکومت په کار پیل وکړي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال رډو ته وویل چې سیاسي ثبات د پیسو ارزښت ساتلو لپاره ډیر اهمیت لري. هغه زیاته کړه چې د روپۍ ارزښت کمیدو سره ګراني زیاتیږي، نو ځکه نوی حکومت کولی شي په دې لړ کې لا نور ګامونه واخلي.
سٹیٹ بینک آف پاکستان اوس داسې شي کولی چې هغې ډالر ډم کی په اوپن مارکیټ کې، یعنی سه ډالر اوپن مارکیټ ته ور واچوي، نو هغه سره به دی چې د ډالر هغه پریشر چې دی هغه به کم کړی شي او د روپۍ قدر به بیرته استحکام ته راشي.
د پاکستانی مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه چین پاکستان ته د جولای په 13مه 2 اربع ډالر ورکړي، چې له وجې په بازار کې ډالر زیات شول او د روپۍ ارزښت ښه شو. په پاکستان کې د مې په میاشت کې د نگران حکومت راتګ سره د ډالر په وړاندې د روپۍ قیمت مخ په کمیدو شو. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وايي پاکستان په نړیوال مارکیټ کې سودا په ډالرو کوي او دا د روپۍ پر ځای د ډالر ډیر کارېدو لورځي د خپلو پیسو اهمیت کمیدل دي. خو هغه زیاتی
څنګه چې یو عام مګه د روزمره د استعمال کم شي زالو بداغي به یو آسان مثال داسې درکم لکه ټماټر چی، نو ټماټر چې دغه د سپلای دغه سیوای، یعنی رسد دغه سیوای او طلب کمی، نو دغه قیمت لاندې راځي. دغه شان د پاکستان د روپۍ هم دغه شانتي مثالی، او طلب دغه ولی کمیږي، طلب دغه په دی وجه کمیږي چې کله یو ملک چې لکه پاکستان کله چې د امپورټ سیوا شي، د دې ایکسپورټ بهر ملک ته برآمدات هغه کم شي، نو په ځای به د دې چې پاکستان د روپۍ خلک ډیماند وکړي دغه طلب سیوا شي، دغه طلب کم کړي شي.
په پاکستان کې د انتخاباتو تر سره کېدو وروسته سټاک مارکیټ هم ښه شوی دی. نگران حکومت د هیواد راتلونکي حکومت ته خبرداري ورکړه چې مخ پر ځوړ اقتصاد ښه کول لپاره ډیر کار ته ضرورت دی. په ټاکنو کې ګټونکي تحریک انصاف مشر او ممکنه راتلونکي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دی به د ملک د مشر په حیث داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره به اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان په تپي سیمه کې نن غرمه نصرګند وسلوالو دوه مشران په ډزو وژلې دي. ځایي چارواکو د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته د وژنو پخلی کړی دی. چارواکي وایي د پیخې پلټنې پیل کړې دي. عمر وزیر حال راکوي.
چارواکي وایي نن غرمې میرمشاد تپي سیمه کې دوه مشران او جرګامار ملک سلام او ملک نیاز خان په گاډی کې روان ول چې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو ووژل شول. چارواکي وایي یو مشر ځای پر ځای وژل شوی او دویم میرمشا روغتون کې سا ورکړه. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا دواړه د سیمې مشهور مشران او جرګامار وو چې د سیمې د ستونزو په اړه به یې هره جرګه مرکه کې رول لوباوه. چارواکي وایي د دواړو مشرانو نامعلومه کسانو لخوا وژل کېدو علت لا معلوم نه دی او دوی د پیښې پلټنې کړي. دغه مشرانو باندې برید او د وژل کې دو لا هم چا ذمہواری نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي بریدونو پیښې زیاتې شوې او د نوړاندې هم د راپورونو تر مخه تر ولس پورې هدفي بریدونو کې ځایي مشران او ځوانان په نښه شوي دي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د نوړاندې بریدونه ټول د شپې مهال شوي. شمالي وزیرستان ولس په بیا بیا دولت نه سیمه کې د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې او د لړکې یې احتجاجونه او ناستې کړې. دولتی چارواکو هم په خپلو بیانونو کې ویلي دوی تر خپل وسه پوره هڅه کړي چې د بدمنۍ دغه پیښو د مخنیوي لارې چارې ولټوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جنوبی وزیرستان کې په ځمکه کې خخکړل شوی بم د پاکستان د ملیشا ځواک کې وسکر وژلې او درې نورې ټپې کړې. دا پیښه پرون سهار رامنځته شوې ده خو خبرې بیګا رسیدلې ده. د پیښې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د سیلاب مسعود رپورټ ورو
ڈیرا اسماعیل خان کے دو خفیہ ادارے جو ذمہ وار چروا کی مشال ریڈیو تا دنوم نہ جاوا تولو پلوز وشولی دی چپسولی وزیرستان کے پمزک کے شاخ بم دے چودن پر نتیجے کے دے ملشائی فورس یو سر تیرا مڑ ادرے نور پر ہر جلی شوی دی. دغی چروا کی دا ہن زیادہ کڑا چھ داغا چودنا پرون گئی زمال اتنی میں بجے دے سولی وزیرستان پسی میں دعا تو پٹونی کے آغا وقت وش والا چکلا پیو گاڑی کے سوار دے ملشائی فورس سر تیری پر ڈیوٹی روان و چپمزکا کے خندی بم ور و چاو دے دم دے چروا کی پر مطابق دے چاو دنے پر نتیجے کے گاڑی تا ہن جان را سے دل آئی او پر ہر جلی سر تیری سمدستی دے رزمک پوزی اسپتال تا ولش دول ورا سوال شوال دے برید و پر برید کے دے مرگ جوب لے پڑا دے تاری کے طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلے اور سرائے دا دواہاں کڑے دا چھے دے دغے چودنے پر نتیجے کشے سالور سرتیری مڑا او دوا نور پر ارجلی شوی دی. یادہ دیوی چھے وجلائے او پر ارجلی سرتیری دلان سنائیک خان وزیر اولدار فاتح جان سپاہی نعمت و سپاہی وجید اسلام پر نمونو پر جندل شوی دی. سیلاب ماسو مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د سولے پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولے आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولے پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولے پر لو
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل منګل کلیوی خو په ورستۍ انتخاباتو کې د ګوند ته درای ورکول لپاره د صوبې د خلکو مننه کړې. نو بل لور ته د انتخاباتو پر نتیجو خپل تحفظات څرګند کړي دي. نوموړي چې نن یې په کوټه کې وی خبري غونډې ته وینا کوله زیاته کړه چې د دوی تر ټولو غټ اعتراض دا دی چې ولې امیدوارانو ته د انتخاباتو نتیجې پر وخت نه دي ورکړل شوي. له کوټې د مشال راډیو خبریال حال راکوي.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلی دی چې په اوسنۍ انتخاباتو کې د ووټ د لارې چې کوم واک او اختیار د بلوچستان ولس وده ته ورکړی دی هغه د منلو وړ دی، خو د بده مرغه نتیجه د هغه څخه جدا راغلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د هغه وجه ده چې موږ د اوسنۍ انتخاباتو راغلي نتیجې کله هم نه منو. نوموړي د خبره نن په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته وکړه. پر دې مهال د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل اول چې په خوا به انتخابات کېدل نو هغه وخت به نتیجه زر راتله. که څه هم اوس جدید دور دی خو پر دې برسیره د ځینو حلقو نتیجه په ځنډ سره راتلل خپله یوه پوښتنه ده.
هم سمجھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے تمام امیدوار
د نموړي په وینا چې د دې کار موخه یوازې بلوچستان نېشنل ګوند د حکومت څخه لیرې ساتلو. سردار اختر منګل دا هم وویل چې په صوبه کې د حکومت د جوړولو پر مهال د بلوچستان نېشنل ګوند په مخ تر ټولو مهم د بلوچستان د ولس ستونزې هوارول دي. د سی پیک تر څنګ په ګوادر او د صوبې په مادن باندې د بلوچستان ولس خپل حق ورکول دي. د پښتنې په جواب کې سردار اختر منګل زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف او پیپلز ګوند مشرانو و دته د خبرو بلنه ورکړې ده. د دې مقصد لپاره به نوموړی په اسلام آباد کې د اسفندیار ولی خان او د نورو سیاسي مشرانو سره هم ویني.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
عوامي نېشنل ګوند د اعلان کړي پلان سرسم د دوشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا په زیاتره لویو ښارونو کې احتجاجونه وکړل او د جولای پر 15مه تر سره شوي انتخابات یې رد کړل. د یاد ګوند مشرانو د احتجاجي غونډې ته په ویناو کې تور پورې کړل چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي او د یوې منصوبې له مخې پښتانه مشران له پارلمان څخه لری ساتل کیږي. د احتجاجي لړۍ یوه مظاهره په پېښور کې هم وشوه. په دې رپورټ کې حال اورو.
دا ګل په مخام پیښور کې د عوامي نېشنل پارټي ځای مشرانو او کارکونانو د جولای 15م ټاکنو کې د ټګې او درغلې خلاف احتجاجي لارونو کړو او تور یو لګولو چې د یو محسوس سیاسي ګوند په کامیابۍ کې د انتخاباتو کمیشن سره سره د پاکستان نور ادارې هم ککړې دي. په دغه احتجاجي لاریون کې پړومبي ځل د فوج خلاف داسې نارې او شعارونه اوچت کړی شو کوم چې د دې نه مخکې هیڅ یو سیاسي ګوند په جلسه یا جلوس کې نه اورېدل شوی. د عوامي نېشنل پارټي پېښور ضلعي تنظیم خپل احتجاجي لاریون جنا پارک ته مخامخ په جی ټي روډ وکړو او هم د دغه ګوند د پېښور ښار تنظیم خپل احتجاجي لاریون د پېښور نمک منډه او کیسخوانه بازار کې وکړو. د عوامي نېشنل پټه پخوانی صوبائی ستر سکتر ارباب طاهر په خپل وینا کې ویل چې د یو محسوس ګوند د ګټل د پاره د پاکستان عدلیه او الیکشن کمیشن په ټاکنو کې درغلی وکړه او د یو سازش لاندې د پښتنو سیاسي مشران د پارلیمنت نه بهر کړل.
دا منصوبه بندي شوی و چې په دې ملک کې به یو محسوس جماعت یو محسوس لیډر چې هغه استابلیشمنت لاډلا عمران خان وو او داسی انتخاباتو چې داغه په مقابله کې کوم سیاسي جماعتونه وو داسی وو چې پهلوانی را سره کوله خودوانه لاسونه زمونږ د ټولو سیاسي جماعتونو تړلی وو.
دغه شان د عوامي نېشنل پارټي د پېښور ښار تنظیم صدر ملک مصطفی اویل چې یو خوا خو د دوی د ګوند امیدواران د ترخګرو په هدف وو او بل خوا د ملک ذمہوار ادارو په ټاکنو کې د دوی مخالف امیدواران په داندلې او درغلې کامیاب کړل.
د فراډ الیکشن د منډیټ جیلی دی د الیکشن کمیشن اف پاکستان چې د خپل ذمہواري پوره کړې نه دي. پریزائیڈنگ افسران خپل ذمہواري پوره کړې نه دي او نادرا خپل ذمہواري پوره نه کړې دي. ایون چې فوج چې ده هغه کاونټینګ کې ناشته او پریزائیڈنگ افسران چې دي هغه فوج له اختیار ورګې تاسو کاونټینګ وکړي.
دا یادونه ده چې په 10 جولای په 400 کې د عوامي نېشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په نوخار کې میا افتیار حسین مردان کې امیر حیدر هوتی او په بونیر کې سردار حسین بابک او نور د عوامي نېشنل پارټي مشرانو د دغه احتجاجي لاریونو مشارکته کوله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر دادی څلور نیمه بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی ان بی سی ټلویزیون سره پرون په یو مرکه کې ویلي چې نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف ته د پاکستان نوی حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړي. د دې پیسو به پاکستان د چین قرضونه خلاصي. نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دوه قومي مشران ودل شوي دي. یو ځای چارواکي د نن خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومو وسلوالو په ملک سلام او ملک نیاز خان ډزې وکړې او بیا وروسته په تېښته بریالي شول. تر اوسه کومه سواله ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د هند بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده او د سیمې په سولې او اقتصاد سره خبرې کړې دي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی ونا تاوله خګنی نن مشال ریډیو ته ویل چې په جلال آباد ښار کې د کډوالو چارو پر ریاست نن دوه بریټ کوونکو کې یو وجه شوی او بل هم د امنیتي ځواکونو سره نښته کوي. دغه پهنه په دې حمله کې یو لس کسان سرسري ټپیان دي. تر اوسه پورې کوم مستول ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د درزاب ولسوالۍ امنیت قمندان محمد اسماعیل نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغلته 25 دایښ وسوال امنیتي ادارو ته تسلیم شوی دي. دا تر هغې وروسته ده چې دوی روسیې کې د طالبانو او دایښ وسوالې ډلې ترمنځ په دغه سیمه کې جګړې زیاتې شوې دي. د تاجکستان حکومت په غیر قانوني ګرځول شوې حزب نهضت اسلامي ډلې دغه څلور بهرنیو سایکل ځغلوونکو د وژن تور پر کړی چې د جولای په 9 وژل شوي وو. د کورنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه ډلې یو غړي د برید کوونکو مشري کوله. د چارواکو په نه دا خبره د یو نیول شوي ملزم د اقرار له مخې کوي. داعش وسوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې.
اوس په اوریدونکو زموږ همکاره ملیحه میرزاده سروې پروګرام راته وړاندې کړي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حمید زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په پروگرام کې مقدسه احمد زئی میلمنه ده. مقدسه احمد زئی یو مدني او ټولنیز فعال ده. هغه په افغانستان کې د کور کلچرل اسوسییشن په نوم یو اداره لري. هغه په ننګرهار کې د ځوانانو د پارلمان استازي هم ده. مقدسه د ښځو او غریبانو د حقونو لپاره کار کوي او د ځوانانو د تعلیمي مسلو په لړ کې هلې ځلې کوي. مقدسه اوس په افغانستان کې د هغو دوو ماشومانو جنکو د ژغورلو لپاره پیسې راغونډې کړې وي چې د کرس په بدل کې او تن له ځان سره ایسارې کړې وي. مقدسه اوس هغه جنکې په سکول کې داخلي کړې دي. نن په پروګرام کې له مقدسه احمدزی سره خبرې لرو. تاسو هم را سره ضرور برخه واخلئ. کله میلمنې څه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولیکه په لږ سات کې د میلمنې سره خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مون سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمنګ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکه:
0800 22 0 33
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروې پروگرام ته اخوګي څنګه چې د پروگرام بسر کې ما تاسو ته ویل مونږ سره نن د افغانستان نه مقدس احمد زی ملمنه ده. هغه یو ټولنیز او مدني فعال ده او په افغانستان کې یو اداره هم لري. د غریبانو او د ښځو لپاره کار کوي. د ځوانانو د تعلیم په لړ کې چې کومې مسلې هغه د حل کولو کوشش کوي. نو د مقدس سره زمونږه رابطه ټینګه شوې ده. ورته په پروگرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
سلام خورتات. سلام استاد برادری ټول اوریدونکو سلام.
ډیره مهرباني. وعلیکم السلام. مقدس خورې ډیره ډیره مننه چې واری بیا تاسو موږ سره برخه اخلې. څنګه یا تاسو ښه صحت مخه دي؟
مننه ژوندې استاد خې يم کاران مخه دي وخت ختيري
ټول خدي ډیره ډیره مننه. مقدس احمد زی بیبي موږ خو تاسو تعارف اوریدونکو ته ورکو او اوس چې تاسو یو فعالیت کړی دی او کار مکړی دی او هغه داسې چې د ټولنې د ښېګړې لپاره یو داسې بې وزله کورنۍ وه چې دوه ماشومانې یې بې او چا ایسارې کړی وې پلار یې د کرز پیسې نشوي ورکولې نو هغه ماشومان تاسو را خلاصې کړي دي. نو څنګه تاسو کله په دې اړه راته معلومات راکړي او بیا په افغانستان کې داسې څومره کیسونه مخې ته راځي او بیا تاسو څنګه هلې ځلې کوئ چې دغه مسلې حل شي؟
ممبئی خدا چې دا ډول کیسونه دلته رخ بیر دی او اکثر خلک خبر نشي بیا دا کیسونه په مرګ او نورو عواملو باندې بدلیږي. دغه ماشومان البته یتیمان وي او دوی پلار نه لري. پلار یې وفات شوی. دوی په یو کور کې د پیسو په بدل کې کار کوو. البته د میاشتې یو نیم زر تر دوه نیم زره روپۍ ورکولې. خو د مور ناروغه کیږي او د کوره یو لک افغانۍ قرض اخلي. بیا دلته حالات خرابېږي. مور خپلې ماشومان له دوی را ایساروي چې دلته حالات خراب دي. زه خپلې لورګانې نورې نه پرېږدم چې کار وکړي. خدای به روزي را ورسوي. خو خلکو مقابل کې راجګېږي. ورته وایي چې تر څو ماشومان به موږ کار برانته وي کار به کوي د شپې د ورځې. بیا دا مسله ورسېده. د خورکۍ زه پیدا کړې وم چې دغسې دوه ماشومانې مې دي او دوی په مشکل کې دي. بیا زه لاړم. لا کورنۍ سره مې خبرې وکړې. کېناستو. یوه زورواکې کورنۍ وه. شتمن خلک وو چې خیر دی موږ به پیسې درته برابرې کړو. دا پیسې به موږ درکړو. تاسو دا دوه ماشومانې پرېږدئ. نو همداسې وشو. دوه ماشومانې مو ترې را خلاصې کړې. بیا د دې ماشومانو لپاره ما اډوکسي وکړله او په پایله کې پیسې مو پیدا کړې. ور مو کړې او هغه دوه ماشومانې مو وژغورلې. او په تېره شنبه خالي ورځ باندې دلته په معارف کې امتحان و او دوی مې په امتحان کې کېنولې تر څو دوی درسونه ووایي او کله چې مکتبونه شروع شي دلته او دوی په ښوونځي کې شامل شي.
ډېر ښه ډېر ښه. خورې زه به تپوسو کما چې اول خدا چې تاسو دا پیسې څنګه برابرې کړې او بیا هغه میندو پلرونو ته تاسو څه ویل غواړئ چې ولې دوی لوڼه خرڅوي داسې د پیسو د پاره؟ بیا دوی دغه شانتې ګام پورته کوي. نو څه به ویل غواړئ دی کې بیا څه مشکلات مخې ته راتلی شي؟ ستاسو د طرفه به څه پیغام وي؟
لومړی خو دا چې دغه پیسې ما لکه څنګه چې ویل ما حق غوښتنه وکړه د وکسي مې وکړه. دا پیسې مې له تجارانو شتمنو مسافرو نه خپل فیسبوک نه مې د دوی پیغام شیر کړه او خلکو دوی سره مرسته وکړه او پیسې پوره شوې. بل د دې تر څنګ د ما میندو پلرونو ته چې دوی خپل لونې په بدو کې ورکوي خپل لونې په قرض کې ورکوي خپل لونې پرېږدي چې نورو کره کار وکړي. پیغام مې دا دی چې دوی دې په ځای دې چې خپل لونې په بدو کې ورکړي د دې په ځای دې د همدې بد رواجونو په وړاندې مبارزه وکړي. ځکه همدغه کیسه نه یوازې دلته بلکې په ښار کې بلکې په ولسوالیو کې سخت ډېر پیښېږي چې څو ورځې وړاندې او کلنه ماشومه چې دلته په ولایت کې سپینګیري ته ورکړل شوې وه او بیا څو میاشتې وروسته هغه د خپل میړه له لورې ووژل شو. هغه کلنه ماشومه وه. دغه ډول پیښو پیښې رامنځته کېږي چې په هغې کې وژل رامنځته کېږي. عمرونه یې بد وي. دا ماشومانې هغه لا تر اوسه پورې دوی خپله قانوني سن نه وي پوره کړی. تر هغه دوی د ماشومتوب وخت وي. د دوی د زده کړې وخت وي. خو د دوی آینده او راتلونکی چې دا په دغه ډول کړنو د دوی کورنۍ تباه کوي. نو ماشومان ته ماشوم توپ کې هغه حقونه چې په مور او پلار لري چې یو لاغه تعلیم او خروزنه د باید ورکی ځکه چې سبا د امری کور او د ماشومان راتلونکي جوړیږي او دا ماشومان به ټولنې ته ډیر خلکو لپاره د خدمت مصدر ګرځي نو اړینه ده چې په دې ماشومانو نه یوازې چې دوی د خپل ماشومان باندې دغه ډول د ظلم مخنیوي کې بلکې د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي ځکه دغه رواجونه ټول لمدوی راپاتې دي او په کورنۍ مور او پلار دي چې دغه رواجونو د رامنځته کېدو باعث ګرځي او همدا مور او پلار کولی شي چې دغه ډول رواجونو ته د پای ټکی کېږدي نو د ماشومانو هغه قانوني وخت چې ده هغه باید د دوی په درس او د خیر راتلونکي د جوړولو لپاره تیر شي او کوم چې بیا د دوی قانوني سن پوره کېږي بیا هغوی کولی شي چې واده وکړي او هر چا سره چې خوښه وي د کورنۍ په خوښه باندې هغوی خپل ژوند جوړ کړي.
صحیح. خورې زه به دا تپوسو کوم بیا په افغانستان کې چې داسې قسمه کیسونه مخې ته راځي لکه د بدو رواجونو تاسو ذکر وکړو چې د هغې مخنیوی په کار دی بیا دا سورې دغه شانتي په بدو کې ورکول او د ماشومانو جینکو ودونه نو افغانستان کې څنګه حالات قانوني د قانون پلوه د دغه ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سس ګامونه شته یا څه قوانين شته چې دغه ماشومان خوندي وي؟
او حقوق بشر چې خپلواک اداره ده او د خلکو د حقوقو اداره ده د ټولو هغه بشر چې دلته ورسره ظلم ناروا بلل کیږي نو د هغه په وړاندې د حق پورته کوونه او یو اداره ده چې اخو البته یو خپلواک اداره ده لکه د مدني نهادونو په توګه باندې دوی په دې وړاندې کار کوي او دوی د ماشومانو برخه بیله ده د لویانو برخه بیله ده د ښځو برخه بیله ده لکه په دې کیس کې چې مونږ دغه دوه انجلۍ وژغورلې په دې کې موږ حقوق بشر او قانون په دې خبر نه کړ چې مقابل لوري کورنۍ زورواکي خلکو او هغوی کولی شول چې هم بیا ځان بې ګناه ثابت کړي او هم د نجونو ته ستونزې جوړې کړي او هم ماته نو مونږ په خبرو دا مسله حل کړه قانون مو او حکومت مو په جریان کې اچولی چې که چیرې دا خلک سرغړونه کوي یا مشکل را پیدا کیږي نو تاسو باید په جریان کې واوسئ الله ولا غینا مونږ په خبرو حل کړه خلک مو په منځ کې کېنول او دا مسله مو حل کړه نو دې تور ته ډېرې ستونزې بعضې وخت مونږ داسې حلوو چې هغه بغیر له قانون په خبرو حل شي یعنی مونږه حل کومنځ غړي ته پکې مونږه کوله کده وی جرګې په توګه باندې خو حکومت کې پکې داخل شي بیا نو کچېرې کورنۍ زورواکي تاسو خو پوهیږئ چې په سیمه کې په کومه سیمه کې چې زورواکي حاکم وي په هغه سیمه کې بیا قانون هم دومره نه عملي کیږي
په سمه توګه مقدس خوره وبخه یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی هغه ته وار ورکو چې تاسو نه ست تاسو کیسې شو
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. نم ٹیلیفون کرے دے استاسو تپوس سدی جی ناصر خان رو ڈیرا من چیو زلبیا تاسو برخا خستا سے تپوس لرے
سلام تاسو ته ورته تاسو نه مننه کوم چې دا راځي زلې د لیکوان دی پروګرامونو تراولې او په دې باندې ویاړو چې موږ دا چې ایماندار یو چې وړي خويندې لرو چې دوی د خپل ولس په خدمت کې دي او د خلکو زړونه یې ګټلې دي یعنی هم د دنیا او د آخرت ګټه ده ما پوښتنه دا ده چې په دې دغه د کورنۍ د شتمنو خلکو خبره وکړه نو موږ په دغه تنور د چې د خلک چې دې ته ګټلې دي خو هغه سترګې د هغوی هماغه سي وږي دي لکه دوی اوس هم دغه سي ایمانو او کونډو او هغو حقونه خوړلې دي په دغې برخه کې ډېرې مرستې مو شوې که دغه مرستې لکه لګېدلې وای نو موږ به اوس دغه حالات نه وو د دغسې خلکو د مخنیوي دپاره مې دا اولس خو همداسې د پښو د لاسونه تړلی نه دی چې دغه زورواکان او دغه زورواکان موږ ته خو هم څه کول په کار دي که نه چې موږ ښه ګورو چې دغه خلک بدې کړنې لري او د ولس په خیر نه دي او موږ بیا هم هماغه نازه وو هماغه پسې ودرېدلي وو یعنې په دې کښې د ولس څومره بېغوري او لټي او تنبلي ده یو مدغه پوښتنه ده بل موږ که وګورو دغه د باور فضا لکه دې خور خو یعنی د خلکو زړه غټل دي او هغه مرسته چې دې ته کومې رسېږي هغه په هماغه اقتصادي چانه توګه باندې د څومره معلومات لرمه رسولې دي. ځینې دغه ادارې رامنځته شوې دي هغه هغه بې باوري لکه هغه څوک چې مرسته کوي هغه نا امیده شي هغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. نو په دې برخه کې دې څنګه دا قناعت خلکو ته ورکړی دی؟ او بل یوه بله پوښتنه د خورې دغه زموږ ډېرې خویندې یعنی تند یو لګي او شوګری او زحمت نه وباسي سببونه وي کله چې دا غیر سمري وخري شي هغه یو د چاته په نامه شي چې هغه بیا هغه ارمانونه ته نه پرېږدي. نو دغه چې کورنۍ ته به دې پیغام کوي موږ ډېرې خویندې همدغه چارمندنې پاتې شي هغوی غواړي چې موږ خپل ولس او خلکو ته خدمت کړو خو د هغوی سره هلته هماغه کړو.
ډیر مهرباني ناصر خان چنواری رو ډیر خسته ته پوسونه مقدس احمد زی خورې تاسو یو دغه صبرو کې یو بل کالر لرو هغه تم بار ورکو به تاسو د ټولو پوښتنو جواب راکې مننه سړی مشه جی.
السلام علیکم علیه تعالی مقدس خور تا ټولو اړیدونکو
سلام کوم. وعلیکم السلام دنیا یوسف زی خبرې کوي. دا سوات نام ټلیفون کړی ډیره مننه چې تاسو په کې سوا قصه دنیا تاسو به څه پوښتنه لرې دا مقدس احمد زی خورنه
مننه ډیره زیاته مننه زما مقدس خورنه او دوه تاسو نو کوم کې لدا تاسو ته نه کوم چې دوی خو په سوشل میډیا باندې کنه دې چې نه کوي دا پاره دا غوښتنه او کلاودي دا مدني فعالان چې کله زه سوشل میډیا نه ګورم کما سره ډېر ترند کېسته هم نو دوی سره بیا دې چې کله غوښتنه وکړه بیا او هم بیا د دې سره څنګه مرسته وکړه بیا په دې باندې خلکو باور وکړو او دا خلک بیا دې ته څنګه ګوري په دې سوشل میډیا باندې زمو خلک د دې سره څنګه مرسته کوي کنه د دې بیا او خلک په دې کې څومره مرسته کوي څومره دې چې سټیلري او بل دا پوښتنه نه کوم
جواب
افغانستان کی او نو د افغانستان په ویرو سیمو کې بل غربت دا وکړي کنه دا شان کې خو الله واکې راځي نو په افغانستان کې هر ځای کې خو بیا مقدس نشته دا چې جنې کې ته کدا چې جنې کې را تلل غواړي دا سیمو نه نو هغه ته دا سل لار خای څنګه سو کې باید
ډیره خسته پختنه ډیره پختنه و ډیره مهرباني دنیا یوسف زی چې تاسو ټلیفون کو جواب بدل خپل مقدس خور درکې پروگرام ته وګونی سي جی مقدس بیبي.
لومړی خو غورور ته وایم د هغه د پختنې یو جز دا و چې د ولسونو زور د زورواکو په وړاندې دویم دا و چې زمونږ باور او دریم پیغام و لومړی غواړم دا ووایم چې د ولسونو زور لکه څنګه چې ویل کېږي د خدای زور دی او که چیرې ولسونه د دغه ډول خلکو په وړاندې راجی کړي نو زه باور لرم چې زورواکي او هغه څوک چې قانون نقصي او د قانون په وړاندې غیر قانوني اعمال کوي هغه به په ټولنه کې خوار او ذلیل شي. په رښتیا هم خو ولسونه دلته امنیت خراب دی ولسونه ډېر له قانونه کله چېرته چې قانون په سم ډول نه تطبیقېږي نو بیا ولسونه له قانون نه زړه توري کېږي او یو خواته کېږي نو په داسې ټولنه کې به ټول ولسونه څنګه د زورواکو په وړاندې راځي چې چېرې چې زورواکي نه غواړي چې څوک غږ پورته کړي. دویمه مسله هغه جنکۍ چې دوی البته نه دویم باور مونږ په ټولنه کې د ولسونو باور لاسته راوړی دی او باور مو په دې لاسته راوړی چې مونږ دلته لاسته راوړنې لرو مونږ چې د کومې موضوع په وړاندې خپل غږ پورته کړی صادقانه پکې مخته تللي یو پیسې مو پکې نه دي اخیستي خیانت مو پکې نه دی کړی د خلکو ولسونو رښتینی غږ مو پورته کړی دی او په پایله کې د ولسونو هغه ستونزې په سم ډول حل کړي دي بغیر له دې چې دوی ته پکې بې عزتي واړو د دوی راز نه ساتلی نو دا د دې باعث شوي دي چې په دغه سیمه کې د دوی باور مونږ لاسته راوړو. درېیم دا هغه میندې او پلرونه چې هغه میندې او پلرونه چې خپل لونې په بدو کې ورکوي، هغه میندې او پلرونه چې خپل لونې په وړکتوب کې ورکوي، پیغام مې دا دی چې دوی د خپل لونو آینده نه خرابوي او دوی ته دې هغه حق ورکي، د هغه کوم اساسي حقونه چې دي، تعلیم ده، د بیان ازادي ده او نور هغه حقونه چې دوی د ماشومتوب حقونه دي ورته ورکړي، تر څو دوی په لویوالي کې د دې له ثمرې نه مستفید شي.
صحیح، او ډېر مننه دا خو د ناصر خان چې
بل خورکی ته مې دوایم چې بیا باندې دوی ته
مقدس خوري ستاسو آواز بیخی خراب شو مقدس خوری، ستاسو که خپل موقعیت بدل که زم بدل که چه فکر کوم سده سیگنل و مسئله ده آواز رازی تاسو لزما او او سم سلگ لگ تاسو خبر او که چه سپویشم چه سنگ رازی آواز خراب دی او خراب خا خراب دی. مونږ داسې کوو کنه چې تاسو ته واپس ټلیفون کوو، هغه پورې بیا مونږ نور اوریدونکو سره خبرې کوو. نو زمونږ تکنیکی همکار چې دت کوشش کوي تاسو ته واپس ټلیفونو کې تاسو مهرباني وکړئ پورته کې. نو خبره هم اوریدونکو مونږ د افغانستان د مقدس احمد زئی سره کولې، هغوی د پوښتنو جوابونه راکړل چې ناصر خان شینواری ورته کړی وي. د دنیا یوسف زئی خورې تاسو به وایو ساسو د یو تپوس جواب اوس په لږ ساعت کې راشي. سیګنلو کې سم مسله د دایي آواز صفه ناراضي نه مونږه کوشش کوو چې دا غوي سره زمونږه رابطه ټینګه شي. او نور اوریدونکو ته په تیر خپل خویندو ته وایو چې تاسو هم په دې پروګرام کې موږ سره شرکت وکړئ او تپوسو کې چې مقدس احمد زئی څه کار کوي او یا دا غوي د کار په اړه چې تاسو څه پوښتنه لرئ نو کولی شئ. نو مونږ سره بیا دا غوي رابطه ټینګه شوې ده، غوي ته یو وار بیا ستړي مشه وایو. جی مقدس احمد زئی بیبي او سم دی. او نو تاسو هغه د دوی د دنیا یوسف زئی چې دویمه پوښتنه وه چې داسې نورې جینکۍ چې ستاسو په شان څه کول غواړي او مقدس احمد زئی جوړېدل غواړي، نو هغې ته تاسو څه لاره ښایي؟
لار مینال چې دوی خپل غټ پورته کی کدوې په ځان کې د انرژي او پون وینې چې دوی خپل ستونزې سره د نورو ستونزې هم حل کی. دوی دې په لومړی کې کچېرې خپل مستقیم درځ ځان ته نشي جوړولې یا نه جوړي، نو بیا دې په نورو مدني ټولنو نهادونو کې برخه واخلي او له نورو مدني ټولنو سره د یو ځای سیاقه ټولنو چې په ټولنه کې په واقعي ډول سره د ولسونو غټ پورته کوي، هغه سر دی یو ځای چې ټولنې واقعي غټ کوم دی هغه راپورته کی. لومړی له ټولو مهمه ده چې دغه جنکۍ په خپل کورنۍ کې له مشکلاتو سره مبارزه وکړي، بیا کله چې هغوی اجازه ورکړه په تدریجي ډول په ټولنه کې ورو ورو د بیا پوهېږي چې رښتینی مسایل څه دي او زه باید کومو مسایلو سره مبارزه وکړم چې د خلکو ستونزې راپورته کړم. او له ټولو مهمه دا ده چې دوی باید جرات ولري، بې طرفه واوسي، د چا په طرف نه وي او رښتینی غږ او حقیقي غږ راپورته کړي.
صحیح، ډېره ښه خبره. مقدس خوري، یو بل اوریدونکي ټلیفونونه ډېر را روان دي، فکر کوم تاسو سره اوریدونکي ډېرې خبرې کول غواړي، نو بل چاته وار ورکو تاسو سره بیا خبرې کوو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، زه احمد خان خبر کوم له سوات نه.
جی احمد خان، ورستړی مشه
پر مشه جی. تاسو د تاسو د نیلمنه ته هر کلام او دا سلام ورته ما
مننه. وعلیکم السلام.
او ډېر د خبر ته کوم چې یو زنانه د چې راڅخه چې ودا چې یو دغه هم څه د خلکو
مسئله حل کړم.
زما خو 50 کال عمر دی. جی
جی جی جی
او د افغانستان کې دا خطر طالبان دی او دا بچیان خرسيږي او بچیان ورته بډاګان او په پیسو خرسي دا د ایلمان چې دی دا دوی صدا سوند نشي حل کوله.
خا دا ته پوس په د مقدس خو نو کو چې د دالمانو په دی اړه سره ایدا. نو ډیره ډیره مهرباني احمد خان رو چې تاسو د سوات نه ټلیفون وکړو د مقدس خو رانه ته پوس کو چې اغوي سوي. جی مقدس، دوی وی چې په افغانستان کې چې دا ماشومان جنکه لکه لوی عمرونو سړو ته ودیږي، په کم عمرونو کې ودونه کیږي او دغه شانته په بدو کې ورکول کیږي، نو دا غي د مخنیوي لپاره د عالمانو سره راي ده. دوی وی عالمان سن کوي په دغه افغانستان کې او په ټولنه کې چې د دې مخنیوي وشي.
دلته خو یو مسله ده چې دلته کلتور او مذهب یو ډول ګټ سوی غونډه ده او ټول ملایان نو خو ځینې ملایان په اکثره چې البته هغوی په هغه کې اوسېږي ولسوالیو کې له ښار نه لرې اوسېږي دوی له زورواکو نه متاثره دي. دوی که نن په ممبر باندې دا غږ پورته کړه چې والا په بدو کې ورکړې او په وړکتوب کې ورکړې دا ناروا دي، په ماشومتوب کې پرته د انجلۍ له خوښې ورکړې دا ناروا دي، نو سبا یې وژني. دوی د خپل مرګ له ویرې حقیقت نه شي ویلی، او البته دا دې کې استثنا شته، ټول داسې نه دي. خو بیا په لویه کې عالمان چې دا په ټوله کې دوی دا ناروا ګڼي، د اسلام له نظره دا نقد کوي او د دې په وړاندې خپل غږ پورته کړی. خو دا غږ به هغه وخت اورېدل کېږي کله چې قانون تطبیق شي، او کله چې قانون تطبیق نه شي بیا نو زورواکي ډېرېږي او غیر قانوني کارونه کېږي. نو بیا اکثره په لار البته له ښار لرې سیمو کې بیا عالمان او ملایان ځینې شوي په دې اړه، ځکه چې د هغوی سر ته هم خطر وي.
صحیح صحیح. مقدس خورې ډېره مننه چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. تپوس په کومه بس په پروګرام کې کم وخت پاتې دی، د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ؟ بیا خپل هلو ځلو ته د دوام ورکولو تاسو اراده لرئ که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو په دې اړه یو ځل مخکې هم تاسو خبرونه کې ویل مشه یو چې زه د ځوانانو پارلمان د مرستیاله او ننګرهار ولایت نه ستایم. اوس مهال د ننګرهار ولایت راتلونکو ټاکنو ته نومان دیم او پارلماني ټاکنو کې به په خیر سره برخه اخلم، او که د خدای او د ولسونو رضا او زه بل ننګرهار ولایت د ولسونو د استازي په صفت په پارلمان کې رول لوبوم، او پلان مې دا دی چې زه به له هغه ځایه په لوړ سټیج او قوي خبرو سره ډېرو صلاحیتونو سره د دې ولسونو غږ پورته کړم، او دغه ډول ستونزو په وړاندې به درېږم، او د ښې حکومتوالۍ په زور به زه په سیمه کې د شتهټولو رواجونو چې هغه د ښځو د حقوقو مخنیوی کړی ده او د ښځو په وړاندې ستونزې پیدا کړي، د ښځو هغه اساسي حقونه پښو لاندې کړي دي، زه به د دې په وړاندې په کلکه درېږم.
ډېره ډېره مهرباني مقدس احمدزی خورې، او لنډ پیغام ټول اوریدونکو لپاره د ستاسو لخوا.
نن پیغام مې پلار او بر کې ټولو افغانانو پښتنو ته دا دی، لکه څنګه چې ستاسو خبرونه د ښځینهو په فعالیتونو باندې راګرځي، د ښځینهو په حقوقو باندې راګرځي، زما پیغام دا دی چې دوی خپلو خویندو سره خپلو لوبو سره ودرېږي، دوی ته د خپل حق ورکړي، د تعلیم حق دې حق دې ورکړي، د خپل غږ پورته کولو حق دې ورکړي، د بیان د ازادۍ حق دې ته ورکړي، ټولنیز حقونه دوی ته ورکړي چې دوی خپل ورونو سره سبا خپل پلورونو سره اوګه په اوګه ودرېږي، او په ټولنه کې د ستونزو په وړاندې نه ووایي، او خویندو ته مې پیغام دا دی چې دوی د جرات کې خپل غږ دې پورته کړي، او خپلې کورنۍ ته د خینات ورکړي چې دوی د ورونو په څېر باندې کولی شي چې په ټولنه کې مثبت رول ولوبوي او ستونزو ته نه ووایي.
ډېره مهرباني مقدس احمدزی خورې، ډېر خوند وکړو تاسو سره خبرو کورمه ودان. ډیره مننه اوریدونکو د ستاسو نه هم مننه چې تاسو نن موږ سره برخه واخسته په پروګرام کې. موږ امید کوو چې نننې پروګرام تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان دي نورې ځلېدلې خويندې راځي د غوي سره به خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
خستادا اوس ور او زیردا اوس ور او زیردا او شدا او مد او کیسا زمادا چې سر سریدا او خار کې روا قاتل خبر کوي چې زندگی دا او خار کې روا فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بل خواسن دے